السلام علیکم درنو لیدونکو، زه سید سلیمان شنایم او تاسو د حایل اونیزه خبرونه ګوري. د اسلام د ظهور رئیس چې مشخصا د نن موضوع باره کې لږ وضاحت ورکو دا به بهتره وي. د اسلام د ظهور رئیس د فقه علم د وخت او اسلام خپرېدو سره د اسلامي ټولنو دپاره د مدني حقوقو، سیاسي حقوقو، کورنیو د تشکیل او فردي حقوقو، حتی اداري او نظامونو په جوړښتونو کې د عوامرو د تنظیم او تطبیق دپاره کارول شوي دي. البته د عبادت برخه کې هم هر فقه کې توضیح او تشریح شوی ده، خو اساسي پوښتنه زمونږ د نن بحث دا ده چې ولې په افغانستان او پاکستان کې د اسلام او فقه په نوم باندې وژنې کیږي او حتی د مختلفو اقلیتونو او مذهبي اقلیتونو ترمنځ کرکه خپریږي. نن په همدې موضوع باندې د دوه د سیمې البته د مخکخه او پیژندل شوو دینی عالمانو نظر په دې موضوع باندې اخلم چې یو موږ سره مفتي صاحب محمد منیر شاکر صاحب به ملمی او بل موږ سره مولانا صاحب عبدالصبور عباسی صاحب. مفتی صاحب شاکر، تاسو ته ستړي مشوم، په خیر راغلی پروګرام ته، غږ مې لرئ؟
وعلیکم السلام ورحمت الله. علم خوشاله ستا وروره، علم دنیا و آخرت خیسته کا حکم کوي.
ډیره مهرباني ده عباسی صاحب، زه تاسو ته ستړي مشوم، په خیر راغلی تاسو.
خیر اوسه، علم جون دیلر.
اجازه راکئ شاکر صاحب، تاسو سره زه یو څو پوښتنې اول مطرح کوم. دا بحث د دې لپاره چې په خیبر کې د پاکستان خیبر دره کې د تیرو څو ورځو راهیسې موږ ځنې پیښې ولیدلې چې هغه د مذهبي فقه په نامه باندې شوې دي. او اوله پوښتنه زه تاسو نه عمومي دا اخلم چې تاسو یو عالم د دین یاستئ، چې افغانستان او پاکستان کې ولې دغه مذهبي افراطیت دومره ډیر شوی دی په دې وروستیو کلونو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان او افغانستان یوازې د دې منافرت مراکز نه دي، بلکې هر هغه ځای د دې فرقواریت مرکز ګرځیدلې ده چې چا هم د قران کریم تعلیمات شاته غورځولې دي او قران یې صرف یو میراث پشانتا کتاب او د ثوابونو د ټولولو یو کتاب ګڼلې ده او د احکامو او د حقوقو نیزان نه خبروي. نو هغه په دنیا کې هر ځای کې چې چا قرآن کریم شاته غورځولې ده او اشخاص او افراد او په کلو په وطنو کې جوړ شوي قوانین چلوي، په هغه هر ځای کې تقریبا یو حد پورې دا منافرت موجود ده. او دا دوی چې ډیر لوی مراکز دي، د دې بنیادی وجه دا ده چې د دې عوام د قران او سنت نه تقریبا چې نه خبر دي او د دوی واګې د مولایانو په لاس کې دي. او کله چې د یو قوم سرداری او مشري په کم نه مونږ خلکو لاسونو کې وي، که هغه لیډر وي که هغه مولا وي، چې هغه به علم او د قران د تعلیماتو نه خالی وي، نو هغه خپل قوم وإذا كان الغراب دليل قوم تيهديهم سبيل الهالكين. نو زمنگا مذهبی پیشوایان او زمنگا سیاسی لیڈران هغه دغه غراب پشانتا قوم اندخ طرف ته بوزي. دی بنیادی وجه زدا غنم چې زمنگا لیڈران او علما نه اهلوي.
شاکر صاحب ډیره مهرباني، زه به لږ ذره مشخصه کوم. دا د کورمې په شمول باندې چې ورستۍ پیښه وشوله، ولې د دومره د ملایانو په شمول باندې چې آگاهي ډیره د دین باره کې ورکړې ده، به هم مثلا خلکو د یو بلې د سنی او د شیعه په نامه باندې وشل، د دې دومره آگاهي د قران باره کې چې ورکړم د بیانو، دا ګنا د ملا راځي که د خلکو؟
د قران آگاهي صاحب په امت کې د سره شتنه زمنګ علماء سره چې ته دوه خبرې کوي، نو ان شاء الله هغه به تاسو سره فورا تا ته د مخلوق د کتابونو حواله درکې، د الله د کتاب حواله خود سره منګه اورونه. کم قران چې وای ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الله تعالی فرمایي هغه خلک چې هغه فرقي فرقي جوړ شي، الله ورته د مسلمان نوم یې خېده د هغه په ځای د مسلمانې نوم نخوخوي او هغه نارست جوړ شوی نمونه شیا سنی اهل سنت والجماعت دیوبند بریل پنجپیر غیر مقلد مړه هزار نمونه. نو پیغمبر علی صلوات و سلام ته الله فرمایي چې ته زما نبی، خو چې کم خلق فرقو کې تقسیم شي لست منهم فی شی، ته هغه سره هیڅ تعلق نه لري نه هغه تا سره تعلق لري. نو مونږ د الله او د رسول نشلې دلې قوم یو، مونږ د الله او د رسول نه جدا شوی خلق یو، مونږ هغه خلق یو چې د قران او د سنت په ځای باندې منګا د امام ابو حنیفه، د امام شافعی، د امام مالک، د امام جعفر صادق، د پلنکی امام، د پلنکی امام، منګ د نور مولایانو دین من. نو کم قران چې د اجتماعیت د پاره راغله دی، هغه د سره زمنګ مذهبي کتاب دین علیاذ بالله.
پویشم شاکر سے بوختل میں تاس دس وی چې خلق دا د دین بارے کې ډیر اصلا پوه نه لري، ک دس فکر کوي چې په دغه سیمه کې خاصتا زمنګ سیمه کې یعنی افغانستان او پاکستان کې خصوصا د پښتنو په قبایلو کې بل چاته د پیسو د پاره دلته وجنی کیږي، د دې دین نه یعنی سوء استفاده، ناسمه استفاده کیږي. دس لک وضاحت را کوي بخي
اورورا. زمنګا لکما تا ته په ګوته کړل زمنګا لیډر، زمنګا مذهبي پېښوا چې دا نن په پاکستان کې یا زمنګ په کور می ایجنسی کې کم نه خطي کم قتل او غارت شروع ده، دا هم هغه هدف ته چې مولایان او لیډران امدغه غواړي. ځکه چې زه اعلان کوم چې دا فلانه کافر ده واجب القتل ده، دا ابل وای چې نه دا کافر ده واجب القتل ده، نو د مولایانو د خلې دا فتوی خو اخیری رنگ راوړي کنه. زمنګ قوم ته امدا خو د لیشتوی دي چې ورور دغه وجلو تر جنت ملاويږي، او ته چې مرشه د اول تاس کی سره ست ټول ګناهونه معاف کیږي ته جنت تروانه. نو مسلمان خو د جنت وګه وي، نو هغه پام دی جګړو کې جنت ګني د مولایانو د خبرو کې ها سره ها ملاول دا اوی د الله احکام ګني. قرآن نا دا مولا قوم نا خبر ساتلے دے او پخپلو فقو باندی دا قوم عدد کرے دے او پاگی کی امدالی کلی دی.
یعنی ستا سے دا وینا مطابق بانے فکر کوئی چھ پا پاکستان کی دا دا مذہب او دین پنم چھ دا دمر دیر وصلوالی ڈلی او پا لزگونو بانے سیاسی او مذہبی گندون جوڑ شوی دا یوازی دا خپل دنیای مفاداتو دا پار دی. شاکر سے فکر کوم زما پښتنه دا و چې یعنی په پاکستان کې دا د مذهب او دین په نوم باندې ما ویلي ډېرې وسلوالې ډلې جوړې شوې دي د مذهب په نوم باندې، البته او ډېر پکې لسګونه لسګونه سیاسي مذهبي ګوندونه هم جوړ شوي. یعنی دا ټول د اسلام مفادات دومره پام کې نه ساتي څومره چې د دنیا مفادات او د خاص لیډر ګټې پکې ګوري. داسې مقصد دی
ګوره الله تعالی موږ ته صرف یو دین را لېږلی دی، د هغه نوم مذهب نه دی. ان الدین عند الله الاسلام، و اسلام کی دین شتا مذهب نشتا. مذهب نو رستو جوړ شوی دی، بیا مشروع ګرځولې شوی دی، یرجی د دې اصطلاحی دا معنی دا الله مونږ ته یک کیو دین اسلام را لګلې دی چې چا هم ځان له فرقه جوړ کړی دا پاغي کی دنیوي مفادات دي.
نو ستاسو په خیال باندې کله غواړم چې تاسو دا ژوره پوهه د سیمې نم لري، دین نم لري، د خپل ولس د دې کړاوونو د هر څه نه لري، ځکه موږ ولیدل چې د اکتوبر جرګه کله وشوله تاسو ډیر زیات د انسان د حقونو لپاره د سي حقيقي خبرې کولې. ستاسو په خیال خیر څوک د دغه مذهبي ډلو نه او د دې جنگونو نه او د دې وژنو نه ګټه ترلاسه کوي دا په پاکستان کې یا په افغانستان کې؟ ولې د دې باندې د عام خلک په دې باندې ډیر نه پوهیږي؟ د عقل د خپل ورځنی ژوند د دې زیانونو مخنیوي د پاره په دې نه پوهیږي.
اورورا 1906 نه مخکې با چې کله په دې ملک کې د جماعت رجستریشن کېدو، نو د هغه د پاره دا قانون نه و چې تبا خپل ځان مشخص کی چې کومې ډلې سره تعلق لري. 1906 کې برتانوي سامراج دا قانون پاس کړ چې هغه نن هم په امدې معنی باندې پاکستان کې کارول کیږي چې څوک خپل مسجد جوړوي نو اول به هغه تعیین د مسلک او د مذهب کوي. او برتانوي سامراج مقصد دا و چې خلک ټوکړي ټوکړي شي، او زمنګا چې څومره حکومتونه وي دوی هم د دوو قومونو د جنگونو او د خپل مابین کې اختلافات او نه ګټي پورته کوي. ولې چې قومونه په امن باندې وي جګړه نه وي نو نه لیډر ته څه ملاویږي او نه سرکار ته څه فائده شته. اغوی زمنګ په دې نقصانونو کې خپلې ګټي لټوي لکه څنګه چې پښتو کې متل دی چې د تور پولیس په بخیره کې خیر وي. زمنګ لیډران او زمنګ مذهبي پښوایان اکثر نه اهل خلق دي، اغوی په دغو اختلافاتو باندې خپل لیډری او مولایي په خلکو باندې منلې ده، او چې دا شی کله عوام آگاه شي او خبردار شي نو بیا زما شهرت او زما نوم زما مذهبي پښوائیت او زما لیډری په کار نه راځي، بیا فائدہ نشته، بیا خو ما څوک پیژنیم نه.
یو پښتنه معمولا دا پیدا کیږي ستاسو د دې خبرو د وضاحت نم دا سرګند شو چې پاکستان په ټول دنیا کې د خپل جوړښت د ورځې نه په رسمي بیانونو کې دا وایي چې دا پاکستان د اسلام کور دی، اما په کخکاری چې ډیر مذهبي ډلې خصوصا د سیمه مذهبي ډلې چې حربي زدکړې ورکول کیږي او هغه جنگول کیږي، د دې د مخنیوي لپاره د ولې یو څوک داسې غږ نه اوچتای یا ټول خپل سیاسي ګټې پکې لري چې دغه د حربي حالت نه راوځي او د یو آگاهي او مدني برخې کې کومک وکړي، دا ولې د سن کیږي؟ ولې د سه حالت سره خیر گرفتار دی پاکستان؟
اورورا دا پاکستان او د افغانستان چې کم حال دی دین د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د زمانه معاشره د دین هم بدتر و، او چې هغه ته کله قران راغلو او قران په عوام او خواصو باندې زدکړې شو نو هغه وا مثالی نمونه وګرځیدا. قران د دې تمام اختلافاتو د ختمېدو د پاره اصول خود لیدي. قران ویلی دی ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. قران ویلی دی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. چې تاسو په خپل مابین کې جنگ او جګړه او تنازع مکوي تاسو به کمزوري شي او تاسو دبدبه بلاړ شي. او قران کریم په یو ځای کې ډیر خوله قانون خودلې یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. سوره ال عمران تلور پتم نمبر ایت الله فرمایي چې اے پیغمبره دې تمام کتاب ولا او چاته چې آسماني کتاب ملاو دې دوی ته اعلان وکا تراش کلمه سواء بيننا وبينكم راشه اغي خبري ته شغل لا اله الا الله. نشتا هیڅ څوک د خبرې منلو لایق، نشتا بل څوک قانون ساز، نشتا داسې ذات چې دغه خبره ومنلی شي. عبادت معنا خبره منل، الا الله مگر دیو الله خبره دی ومنلی شي. او پاری کې فرموله صدا الله نعبد الا الله، چې موږ به بل څه خبره نه مونږ مگر د الله خبره به من. ولا نشرک به شيئا، او موږ به الله سره څوک نه شریکو چې رجی د الله به منو. کویره جی دا زمنګ مشر دا خبره فرمایلی دا، او دا زمنګ ډیر لوی ګران مشر دی او جی ډیر پوه دی دا خبره هم ټیک تا. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، الله فرمایي چې موږ به بعض لرا ارباب یعنی خدایان نه جوړو. موږ تمام او فرقو خپل لیډران مذهبي پښوایان په خدای او پر ربوبیت منلې دي. شیعتا چې خپل مشر د ماتم خانې نه اعلان وکړي چې سنی کافر دی او د سره چې ته جنگ کوي دا جهاد دی او په دې ته جنت ته ځي، نو هغه د ماتم خانې مولا د دوی رب دی، د هغه خبر ازم کې ته نه غورځوي، د دوی په یقین دی چې زه په جنت ته ځم. د مدرسې او د جماعت مولا چې سنی ته اعلان وکړي چې شیا کافر دی او د قتل کې جنت ته او ته چې په ورشي تاو د جنت په منځ کې صرف فاصله مرګ دی. نو سنی دا الله کتاب ته نه ګوري، دا مولای رب دی چې مورا ورته څه وایي د منلې دي. نو بس مولایان او پښوایان موږ په خدای منلې دي او دا الله تعالی غیوی کلمې ته او قران ته نه راځو، زموږ به همیشه دغه حال وي.
مفتی صاحب شاکر یو بل پښتنم کوم ز پیغام ستاسو وخت کم او تقاضا وشول چې تاسو سره اوله کې خبرې وکړو، دا څو پښتني شریک کو ستاسو دا نظریات واخلو، مونږه چې زموږ په ملیونونو لیدونکو دي او ریدونکو دي هغه به ستاسو د نظریاتو نه مستفید شي. ورسته پښتنم دا چې دا ټول ستونزې او دا جنجالونه چې تاسو ذکر کړل چې د مذهب نه ناپوهی لري، قران ته څوک رجوع نه کوي، باید خیر وشي دین دا، څه باید خیر وشي چې دا پوه شو څه باید خیر وشي تاسو څه لارښوونه کوئ چې دغه مذهبي افراطیت په نوم د شیعه احمدي سنی فلان بستان په دین نمونه باندې د خلک یو بل ونه وژني بلکې د قران هغه اساسي پیغام ته ځان راورسي چې هغه کې سوله ده هغه کې خیر غ کوي هغه کې د اکراه مخنیول کیږي په هغه کې یو بل ته غوګنیول کیږي یو بل سره مشوره کول کیږي حتی د خزي حقوق د نارینه حقوق ټول په مساوي ګڼل کیږي د انسان او د مسلمان په توګه څه وړاندیز کوي دلته
اورورا زد ټول خبرو حل هغه قران غنم چې پروردگار دا دنیا پیدا کړی دا حکم قران او حکم قانوني ورته را لګلې دی قران ته چې مونږ کینو او د غیرو کتابونو د مخلوق د کتابونو د لاري چې دي تکم اصول او قواعد جوړ شوی دي دا اصول قواعد ټول ساته وغورځو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه دا علمونه جوړوو نه دا اصول وو نه دا قاعدې وې دغه قران او عوام ته الله را لګلې دی الناس ته الله را لګلې دی چې دې قران ته خلق ناس نیوي او دې قران نه قانون رايسته نیوي او دا نور کتابونه شاته د دین لاندې ګرځولې نیوي عمر پورې به دا امت د الله دشمن وي او الله خپل دشمنانو له خورز نه ورګي
مفتی صاحب محمد منیر شاکر استاسو د حضور نظر ډیره ډیره مننه کوم زستاسو د خواهش مطابق د ټول وخت ملمړنه تاسو سره بالکل اباسی صاحب موږ سره منتظر دی مولانا صاحب زبداغي نظریات مو سو اخلم خو تاسو ته تاسو نه د زړه د کومې مننه کوم چې موږ سره زمنګ بلنه مو منله او راغله او خپل نظریات تاسو موږ سره شریک کړل کورم ودان
الله دې اجر تر کی خو په دې خبره به موږ زړه کې یو تشويش لرو چې کم ولاده مخ کې کو بل دې رستو کو نارستو مولا به په دې بل مولا باندې ردونه وکي او بیا به دته د خپل جواب موقع مله او نشي غزال نه دي تاسو خوشاله ساتي
تاسو نه مننه کوم مهرباني تاسو اندېخنم په زیاده مګر زه د مولانا صاحب اباسی سره چون په خوا ما غګیدلم خبري کړي دا غوي بزرګواري او هغه مشري منګلې دل د چومره شفقت لري او چومره د علم په خبرولو کې مخ کې ورسته ته نه ګوري بلکې اصل پیغام رسول ته ګوري نو زه مطمئنم اوس باور سره خبري وکړو که تاسو فرصت به به واوري نو کورم ودان ډیره مننه مولانا صاحب عبدالصبور اباسی تاسو ته بیا هم ستړي مشوم او زید ستاسو د دې صبر او وسیلینه ډیره ډیره د زړه د کومې مننه کوم چې په سړه سینه تاسو ټول بحث واوریدو ځکه چې عذر معقول دا و چې هغه رخصتې دل او په بل ځکیونه نه شو کولای چې بحث ته ډیر دوام ورکړي اما ستاسو د حضور نه بیم ډیره ډیره مننه کوم اجازه راکړي چې پښتنم زاولو کوم بیرته راځم د اول بحث ته چې دغه څه مودین ورسته په دې پاکستان او افغانستان کې خاصتا په پاکستان کې د مذهبي فرقو ترمنځ د شخړې وژنې ډیر په اغه اخیری خصمانه وضعیت کې رسیدلې دي ستاسو نظر څه دی چې دا ولې د سبات حالت ته ورسیدل دا مسلمانانو ترمن دا تفرق
مننه آشنا سه بالله دې ژوند لره اول مست مخ کې دا خبره نه الله دې قدرمن کا زما خیال چې دې اغه دا دې چې دا د پښتنو سیمه چې دا په ساده الفاظو کې دا استخباراتي او کسلان ده همدغه شیعگان همدغه سنیان د سونو کولون نه دغه د اوسېږي نه پکې جنگ شوه نه جګړه شوه اول جنگ چې شوه ده دا په 1908 دیش کې شوه ده په کورمک لومړنی جنگ اوغه وخت کې انګريزان په هندستان کې وو پاکستان سره وونه او دامن د افغانستان او انګريزانو نیولې و او جنرال کړې و او دا جنگ بانم دا و چې په د لکنو کې په هندستان کې د شیګانو او د سنیانو سره جنگ بنګ شو او هغه شی دل تر اوسه نو او شیعگان خو په پیښور کې مشته په مردان کې مشته په کابل کې مشته او په لاهور کې مشته په کراچي کې مشته خو دا جنگ د لکنو نه راغی هغه کورم ایجنسی ته راغی نو زما په خیال باندې دی کې مذهبي یا کوم مسله وای نو شیعه سنی مذهب خود په پانه سره بیل دي نو مخکې مې جنگونه کول یا که هندستان کې او خبره کې ده او دلته په جنگ کې ده نو مخې وم چې هندستان کې په شیعه سنی فسادات او هندو مسلم فسادات ډېر د په خوانه نو دا منطقه دی وخنه د استخباراتي فوکس لاندې ده، هغه کې مذهب هم استعمالیږي، دین هم استعمالیږي، د مسلمانانو د ناپوهي او د غفلت نم په هغه کې استفاده کیږي. دغه منطقه چې واخو تاسو ته معلومات دی، وزیرستان او دا منطقه دی خلکو انګریزان سره ډیر سخت مقاومت کړی، نو هغه هغه وخت نه پدې کې د مذهبي پرت په اساس باندې څه مشکلات پیدا کول، نو بیا خو خلک هم خونه پوهیږي، نو بس یو خبره په غوږو کې کینی بیا ور ودانګي. یعنی د جنگ باعث چې دی دا خامخا مذهبي مسله نه، مذهب پکې استعمالیږي. دا اوس هم چې کوم جنگ شوی دی، دا چا چې په دې باندې تحقیق کړی، هغه وایي چې په کرم ایجنسی کې اته قضیه دي د دې قبایلو ترمنځ جنجال او د جګړې، او دا اته واړه چې دی په ځمکه باندې دي، اته واړه دا جګړې چې دي په ځمکه باندې دي. یو کارته بیا یو کله چې بل کلی سره په ځمکه جنگ شي، نو بیا هغه وایي چې سنیان دې زما مدد ترې شي، هغه وایي چې شیګان دې زما مدد ترې شي. یعنی یو حقوقي جګړه هغه چې مذهبي جګړې ته
زما پښتنه مندل ته د باسب تاسو علما د دین چې استي مثلا تر ټولو لوی مسولیت تاسو دا خسته چې د قران کریم د تفسیر او دغه د احکام په اړه کې عام ولس خصوصا هغه څوک چې په نه پويږي هغه د پاره څنګه لارښوونه وشي. اوس موږ ګورو چې خاصتا کدا د کورم قضیر واخلو او ام دې ته ورته حالت کې په افغانستان کې ځنی مذهبي اقلیتونه حمله پکېږي وشل کېږي، دا د قران کریم مختلف تفسیرونه او دا د مختلفو فقو جوړیدل ولې دا د مسلمانان ترمن د یووالي سبب نشو، چې برعکس د بیلتون سبب شوه او په اسلام کې چې واحد ګڼل کیږي یو انشاب را ایجاد کړی دی او ټول قومونو ته په هرځ کې چې په هر مذهب باندې دي اکثرا نورته زیان او تهدید رسیږي، ولې دغه کم زیات کم او زیات ګڼل کیږي، ولې ښه او بد ګڼل کیږي، ولې دوی د یو اسلام په نوم باندې نه دي مثلا د یو مخالف فکرونو په خیال سره مخ کې روان دي، د دې ضرورت څه دی اصلا؟
ما خو چې څونه سوچ او فکر کړی دی، یو مشکل چې دی په دې کې د فهم دی او د برداشت، چې تا د یو آیات نه د یو حدیث نه د یو متن نه څنګه برداشت وکړ. دوم شی بیا دې ته رسیږي چې یو په خپل برداشت باندې اصرار کوي، بل په خپل برداشت باندې اصرار کوي، نو لږ ګیپ او تفاوت پیدا کوي. خو د دغه ګیپ سره د دغه تفاوت سره په ټول اسلامي تاریخ کې د شیعانو سنیانو مې جنگ نه راشي، چې بغداد کې جنگ شوی، نیم یو خاشوي نیم بل خاشوي، اوس په عراق کې ډېر جنگونه شوي. نو
یعنی تاسو دا وایئ چې په اساساتو کې د اسلام سنیان او شیعگان او نورې فرقې کم اختلاف نه لري، اما سلیقوي تفاوتونه شته، د څه وایئ؟
سلیقوي هم دي، خو د څه مسایلو په تعبیر او تشریح کې هم اختلاف به وي، خو هغه چې بیا څوک په خپل برداشت باندې په خپل فهم باندې چې اصرار کوي، دغه د وجه نه څه ګیپ پیدا کیږي. ما د بغداد خبره کول، عراق کې د پخو نه د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ نه پس دا شیعه او دا شی شروع شوه، خو کلم د شیعگانو او سنیانو مېس کې په مذهب جنگ نه دی شوه. هغه وخت کې کوم جنگونه د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ او د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ مېس کې شوی، حکومت او سیاست او اقتدار باندې و. بیا د امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دی یزید ملعون او منس کے چکم جنگون او سشیان پیدا شو، مشکلات پیدا شو، بیا غی شہید شو. دان دا حکومت او دا نظام دا اصلاح مسئلہ وا،
یعنی تر دیر دا سیاسی قدرت دا پار دا اختلافات را پاری دلی دی، دا دین دا پار ندی پاری دلی.
نا اختلافات خو کوئی او ٹھولنا کے کسڑے اسی گی وہ التے دی ہوئی چے بی خید اختلاف نہیں دا خوم نا ممکن خبر دا دخل کو برداشت نہ دخل کو اپروچ دخل کو فهم دخل کو معلومات و اندازہ دی کہ خود تبی تفاوت کی کتا امریکہ تم چے او التے سیشن کوٹ تے تھے او ازیا او سے امغا شاہدان یا امغا دلائل یا امغا خبر یا غبر فیصلہ او کاغه او قانی نشی اغلا چی ہائی کورٹ تے ویسی اغان دقه دلایل باندې بل فیصله. هغه باندې سو قانوني نشي اغلاټ شي سپریم کورټ ته اوسي دغه دلایل او دغه پس منظر پاره کې هغه بیل بردا فیصله کوي خو د جج او د قاضي برداشت او تحمل پورې خبر ده. نو تحملونه خو د اسلامي قانون په تعبیر کې د غیر اسلامي قانون په تعبیر کې او ټول قوانینو کې او ټول لاګانو کې تعبیرات په اختلاف راځي. دی او دا خو یوازې د اسلام خبره نه ده، دین کې څه اختلاف نشته، دین واضحه خبره کړې ده. خو د خلکو برداشت کې او د خلکو فهم کې او د خلکو د معمول د معلوماتو په کچه کې هغه ده. اسلام کې کلم د مذهب په نوم باندې جنگ نه دی شوی. جنگ د سیاست د پاره، د حکومت د پاره، د اقتدار د پاره، د نورو سیاسي موخو د پاره. نو بیا خو سیاڼه خلک، نو خیر خلکو بیا په مذهب هم استعمالوي، قومیت هم پکې استعمالوي.
یعنی چې د دې فرقو نه اکثرا د قدرت د پاره ډیر کار اخیستل شوی. اباس سب یو بل مهمه پوښتنه لرم چې ستاسې نه په دې باندې پوره علمي دغه غواړم واخلم چې څنګه لیدونکو ډیر مستفید شي. دغه عقلي قوانين لکه مونږ چې پام استلا کې نن جهان پاغي باندې د اساسي قانون ورکي، دا ډول عقلي یعنی د انسانانو قوانين دا د مذهبي فقه سره چې د قران کریم نه پکې الهام اخیستل کیږي او تفسیرونه جوړيږي. د کټ څه جنجال دی چې مثلا په افغانستان غونډې ځکه اوس د طالبانو حاکمیت اغه نه مني اساسي قانون وای چې نه مونږ باید اغه خپل د تفسیر فقه ته رجوع کوو. دا غي په چوکاټ کې د نن یوشتمې پیړۍ اثر سره روان شو چې ډیر سخت انتقاد لاندې دي او ډیر شاینو کې شاته پاتې دي.
وندا خبره راکم اوس هغه په دین نه پويږي چې زما فقہ د اساسي قانون جاګوزین کې دی نشي. اتا په فقہ کې خدا نشته کنه چې افغانستان کې به سو وزارتونه وي، څومره شاروالۍ وي، د وزیر به سونه اختیاري، د والی به سونه اختیاري، اوراګانې به سوي، د ولسوالۍ د شورا به سي اختیاري، د ولایت د شورا وسه اختیاري، د مرکزی شورا یا پارلمان یا شته ورتوای دا غي وسه اختیاري. دا اندغه سوی فهم دی چې دا طالبان دي کار سوق دي، دا خلک په دا سوی فهم کې اخته شي. اساسي قانون خوستا کارونه ستا کړنې او د دولت تنظیم او اداره هغه ته تنظیم وي او تشریکه یو ستامخه کې یو راهنمایي موجود دی. پاتې شو دغه هغه د قوانینو برخه چیرې د دې مملکت قانون صحیح صحیح او دنیا کې اسلامي ملکونو کې سیکولر ترين ملک کې مدالي کلی دي. دغه په اساسي قانون کې جزمون قانون قران او سنت دی او زمون کې معلا الله دی. او دلته به د قران او سنت خلاف قانون سازي نکي. او په ټول ملکونو کې د مصر نه واخلې ته د افغانستان قضاتې خوده هم ملایان کې نه ولي کنه. نو که دغه قانون اسلام نه وي، شریعت نه وي، فقه نه وي، نو دغه ملای بیا ولي د قانون ته کېنو، د فیصلو ته بیا دا ولي کېنو. دا ډیر ناکار سوی فهم دی چې خلک په دې کې اخته شوی دی. او دا ما غوړځي چې سره خبره مو کړه د ګډ ملا امدا مسله. یعنی هغه به مخلص سره به ودی کې زه په چا په اخلاص باندې شک نه کوم. او هغه به ویل چې دا امان الله خان دا قانون خدای وکړه، قران خدای الله نو هغه اساسي قانون خو قران خلاف څه شی خو نه دی. او ته دا ویل شي چې دا اساسي قانون دغه ماده
بله
د قران خلاف ده، د حدیث خلاف ده. نو
مننه مولانا صاحب عبدالصبور عباسی، زستا سي د حضور نم ډیره ډیره مننه کوم. زمنګ د پروګرام وخت تقریبا لس ثانیه پاتې دي. اجازه مې غوښتل چې تاسو نه د زړه له کومې مننه وکم چې پروګرام کې وي او سلام وکړله او تر اخره موږ سره پات شوي. زه د لیدونکو نم ډیره مننه کوم چې موږ سره د نیم سات دی بحث ته غوږ نیولې وای ورو هله د چې اوس ته مستفید شوی او سي تربلې ونه پلو یو مهربانه خدای سپارو.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د نومبر 9 نیټه ده د 10 دقیقې خبرونه ته خرغلس په دې خبرونه کې افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم راپورونه او مرکې لرو زه سمیع الله جلزایی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه امشب 30 دقیقه روی نگرانی کشورهای منطقه در خصوص ادعای فعالیت گروه‌های دهشت‌افکن در افغانستان و تداوم سیاست‌های طالبان برای وضع محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت می‌کنیم اما نخست توجه کنین به چند خبر
د جګړې او څارونکو بنسټ نن جمعه ویلې دي چې تونلارو اسلام پالو او دغه متحدینو په پراخو عملیاتو کې د سوریې په شمال او شمال لویدیځ کې په لسګونه کلی او ناحیې نیولې دي ویل کېږي چې دغه اسلام پالو ډله الیپو ښار ته هم نږدې شوې ده د سوریې د بشري حقوقو دغه بنسټ چې د جګړې څارنه کوي او په بریتانیا کې میشت دی ویلې دي چې په الیپو او ادلب سیمو کې اوس څه باندې 50 کلی او ښارګوټي د حیات تحریر الشم په نامه ډلې او دغه د متحدینو تر کنټرول لاندې دي
حملات شب گذشته تیره‌های بدون سرنشین روسیه بر شهر کیف چندین ساختمان را تخریب کرده است. پس از حملات ساکنان شهر کیف و خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها در چندین ساختمان پرداختند. به گفته ویتالی کلیچکو والی شهر کیف، پارچه‌های درون با یکی از شفاخانه‌های محلی برخورد کرده و باعث آسیب به نمای خارجی و منطقه اطراف آن شده است. بر اساس گزارش اردوی اوکراین، در مجموع روسیه در طول شب گذشته حدود 132 درون را پرتاب کرده که سیستم دفاع هوایی اوکراین موفق شده است 88 فروند آن را سرنگون کند.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قزاقستان په پایتخت استانه کې د سیمې او نړۍ د امنیتي وضعیت پر سر د ډلې امنیت د تړون سازمان سرمشریزي غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې روان وضعیت پیچلی ګڼلی او ویلې دي چې د دې باوجود روسیه د دغه هیواد سره د قوي اړیکو د ټینګېدو هیله لري د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل د دغه هیواد سره د روسیې د ژورو اړیکو پراخېدو ته لار پرانیزي په قزاقستان کې د دلی زمینه د تړون سازمان د مشانو غونډه د پنځشنبه په ورځ جوړ شوې و د غونډې ته د دغه سازمان نور مشانو هم د سیمه زمینت او د امنیت په وړاندې ګواښونه او په ځنګړي ډول د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سرحد په تړاو خبري وکړي
سازمان ملل متحد با اظهارات وزیر داخلی پاکستان مبنی بر این که شهروندان افغانستان سر از سال نو نمیتوانند بدون اجازه در اسلام آباد زندگی کنند واکنش نشان داده و گفته است که این مهاجران از قانون پاکستان اطاعت میکنند و باید به وضعیت آنان از دیدگاه بشردوستانه نگاه شود کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان نوقت روز پنجشنبه 28 نوامبر با فرستادن اعلامیه با خبرنگاران گفت که باید از هر گونه تصمیم درباره مهاجران جلوگیری کرده و پاکستان به محافظت از آنان ادامه دهد پس از آن که نیروهای امنیتی پاکستان هزاران تن از معترضان حامی عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را از اسلام آباد بیرون کردند محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت که سر از 31 دسامبر سال جاری شهروندان افغانستان نمیتوانند بدون اجازه نامی پلیس در اسلام آباد زندگی کنند کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت است که تحریم های احتمالی بر مهاجران افغان برای ادامه زندگی در بخش های اسلام آباد را تحت نظر دارد و برای دریافت معلومات بیشتر در مورد با مقام های پاکستانی در تماس است
ترانو دوستانو د سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل د افغانستان په تړاو د سیمه د هیوادونو د اندېښنو په اړه د افغانستان د ملي پاوز د پخوانی غړي جنرال صاحب صلاح الدین حمیدی سره بحث کوو حمیدی صاحب خیر اغلاس
خیلی خوش آمدین حمیدی صاحب به برنامه تشکر از وقتتان
جنرال صاحب د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل تازه څرګندونو کې په افغانستان کې وضعیت پیچلی بلل خو په ورته وخت کې ویلي دي چې مسکو له افغانستان سره ټینګي اړیکې غواړي د افغانستان څخه د روسیې او د سیمې د هیوادونو عمده اندېښنې څه دي ستاسو په نظر
سلامونه محترم جلال زای صاحب تاسو ته محترم خورته پیمانی صاحب ته او د تاسو لودیل کده د ما په اند په افغانستان کې د رابطو زمینه داسې مساعده شوې ده چې ګاونډي ملکونه او په نړۍ کې نور هغه ملکونه چې د افغانستان سره یې په خوانم اړیکې درلودلې او د افغانستان په مسایلو کې دخیل وو، دوی غواړي چې د افغانستان سره ښه اړیکې ولري او ترڅنګ دوی محتاطانه مخکې په دیزي چې دوی ډېر اعتماد نه کوي د طالبانو په حکومت باندې او د دې په حکومتداري باندې. دوی تشویشونه دادي چې مبادا طالبان د خپل هغه مذهبي مفکورو په نتیجه کې د وضعیت نور کړکېچن نشي او دوی ته ضررونه ونه رسي. نو په دې اساس باندې نه تنها روسیه بلکې اکثریت همسایه هیوادونه تلاش کوي چې د طالبانو سره په یو ډول باندې په رابطه کې وي، ولې د فکري لحاظ دوی دې تم نه دي آماده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې چې دوی توندلارۍ نه دوی ډارېږي او دوی تشویشونه دادي چې هغه نور اروپا کې ګروپونه چې په افغانستان کې حضور لري هغه د دې وضعیت نه استفاده وکړي، لکه څنګه چې استفاده کړي نورم قوي شي او د دوی هیوادو په ضد باندې استعمال شي. نو نړیواله ټولنه هیوادونه بالخصوص هغه توانمن قدرتمن هیوادونه ډېر تلاش کوي، هڅه کوي چې په یو شکل باندې د طالبانو د حکومت سره اړیکې ولري.
خب آقای امیدی، اگر نگرانی اصلی فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان است، پس چرا روسیه می خواهد که نام طالبان را از لیست گروه های تروریستی از کشور خود حذف بکنه به نظرتان؟
خود تجارب نشان داده که کشورهای قدرتمند جهان می خواهد به یک نوع طالبان به دست خود داشته باشه، یعنی یا از طرق استفاده می کنن که بتانن علایقشون با طالبان حسنه باشه، روابط خوب داشته باشه، تا در لابلای این روابط خوب و حسنه اهدافی که کشورهای قدرتمند احساس میکنن که به ضدشان ممکن پلانای تطبیق شوه و توسط طالبا و یا گروه هایی که در افغانستان فعالیت دارن، از این نوع فعالیت ها یا به واسطه نمی روابط بتانن جلوگیری کنن. بنابراین روسیه حال تلاش داره که طالبان به دست خود بگیره، رابط خوب داشته باشه تا اهداف پس پرده که خود روسیه داره او را عملی بسازه.
خندو اوس جنرال صاحب فکر کوي چې له طالبانو سره به د سیمې د هیوادونو په اړیکو سره دوی وتوانېږي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه خپلې اندېښنې له منځه یوسي، ځکه داسې داوی هم کېږي چې د طالبانو او د ترهګرو ډلو ترمنځ اړیکې ټینګې دي. یعنې هدف مې دا دی چې په دې اړیکو سره هغه روابط ختمېدلی شي. ستاسې په نظر؟
نو د ما په اند باندې خو دوه ستونزې وجود لري. یوه ستونزه دا ده چې طالبان په رسمیت پیژندل شوي نه دي. هغه رسمي ډیپلوماتیک روابط چې د هیوادو ترمنځ وي، چې بیا دغو ډیپلوماتیکو روابطو ترڅنګ هغه استخباراتي فعالیتونه تشویشونه چې د هیوادو ترمنځ تبادله کیږي، هغوی رسما سره تبادله کی او خپل تشویشونه د یو بل سره شریک سي او وروسته د شریکې دوی یو غوښته تصمیم ونیسي. هغه فضا متاسفانه چې د افغانستان کله چې طالبان واک په لاس کې اخیستی، هغه فضا او هغه ډیپلوماتیک شرایط مهیا نه دي هیوادو ته. بنابراین هیوادونه غواړي چې د یو غیر رسمي رابطو پر اساس باندې دوی د طالبانو سره رابطه ولري، د خپل تشویشونه ور انتقال کړي او هغه فعالیتونه چې په افغانستان کې د هیوادو زد باندې په اصطلاح توریستي شکل باندې پلانکیږي، دوی دوغونه واقف شي چې تاسو پیږئ چې طالبان دغه فعالیتونه ردوي او دوی نړۍ ته داسې ښیي چې دغه اروپا کې ډلې او دغه توریستي ډلې چې پخوا په افغانستان او پاکستان په سرحد کې حضور درلود، چې اوس هم د ډیورند کرښې دواړو خواو ته دوی حضور لري، طالبان ردوي. نو په دې اساس هیوادونه او همسایه د افغانستان غواړي چې په یو شکل باندې دغه ستونزو ته رسیدگی وکړي.
خب آقای امیدی، گزارش ها ارقام مختلف را در مورد موجودیت گروه های فعال تروریستی در افغانستان نشان میده. به نظر شما آیا گروه های تروریستی فعال فعلا در افغانستان وجود داره یا خیر؟ و اگر وجود داره، این گروه ها چقدر میتونه بر منطقه و جهان در کل مایه خطر و نگرانی باشه؟
ببینید در طول 20 سال حکومتداری جمهوریت، جامعه جهانی هم حضور داشت و مبارزه بسیار شدید بر ضد گروه ها عملی می شد. به او اساس تشخیص شده بود که در این طرف و اون طرف خط دیورن 23 گروه تروریستی حضور دارند و هیچ امکان نداره شده نمیتونه که در طول 3 سال حکومتداری طالبان امی تعداد گروه ها که فعالیت مستقیم داشتن و اکثریت فعالیت های از یا بر ضد جمهوریت پلان و طرح می شد، دیگه یا کجا رفتن و در کدام نقاط جابجا شدن. من مطمئن هستم که یا به مو محلاتی که قبلا حضور داشتن به مو محلات حضور دادن، فقط تغییری که آمده شبکات استخباراتی کشورهای همسایه به مو نحوی که یا قبلا استعمال میکرد برای استعمالشان به داخل خاک افغانستان دلایل ندارن. به او خاطر ای گروپ هایی که حضور داره فعالیتشان به اصطلاح منطقیش و ساحه فعالیت خود تغییر دادن. مثلا گروپ هایی که اکثریتشان پاکستانیستن در خاک پاکستان فعالیت های خود طرح و پلان میکنن و گروپ هایی که از ازبکستان و تاجکستان و چین است و تلاش دارن که نظمی موقع استفاده کنن و فعالیت های خود با آسیای میانه گسترش بدن. دیگه در 3 سال واضح است که یا ایجا انتقال نکردن و این گروپ ها حضور دارن و به مو قوتی که قبلا حضور داشت حال ممکن زمینه فعالیت برشان بیشتر مساعد شده باشه و یا ممکن توانمندتر شوند بعد از این.
جنرال صاحب د ترهګرو ډلو په بحث کې یو هم د داعش د خراسان څنګه بحث دی. اوس د امریکا د حکومت په ګډون امنیتي کارپوهان د داعش خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو اقدامات مؤثر بولی. د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې څومره جدي خطر ګڼل کیږي یا فکر کوي چې طالبان د دې ډلې په وړاندې بریالي دي؟
مهم ټکی دا دی چې د داعش ډله 15 کاله کې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دوی فعالیت مخکې د طالبانو د فعالیتونو پر ضد و. طالبان چې کله قدرت ته هم نه رسیدلی دوی د داعش د قوت نه د دوی د حضور نه تشویش درلود. که د تاسو په یاد وي په جلال آباد کې په پکتیا کې او د هیواد په نورو ولایتو کې څو ځله د طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوله. زه فکر کوم چې داعش په افغانستان کې ورځ په ورځ قوی کیږي او دغه دلایل دا دي چې طالبانو حکومت یې دوی سره ښې اړیکې نه لري او همیشه دوی ځپي بنان دی او ډېر غټ تشویش دی او نړیواله ټولنه هم ډېر زیات تشویش د داعش څخه دی، د داعش خراسان څخه، په دې چې دوی هغه ساحه د فعالیت هم وسیده ای دوی د جذب شرایط هم د نور ډل نه بهتره دي او که تاسو متوجه شوي په دې ورځو کې ما د امریکای متحده ایالاتو هم وویل چې په افغانستان کې داعش یو لوی خطر دی او دا ممکن قوي شي. بناً زه فکر کوم چې طالبان به ډیره جدي مبارزه ورسره وکړي ولی د دوی په مهارولو کې به فکر نه کوم دی کامیاب شي.
جلال صاحب بخنه غواړم مخکې تر دې چې زما همکار پوښتنه وکړي، دغه یو بحث چې ډېر زیات مطرح کېږي هغه دا ده چې واضح ده چې د سیمې یو شمېر هېوادونه غواړي له طالبانو سره اړیکې ولري او دا اړیکې ممکن د دوی د ضرورتونو په اساس وي. اما تاسو فکر کوئ چې طالبان به د ترهګرو ډلو سره، چې تاسو هم یادونه وکړه دا د تاریخ په اوږدو کې حداقل په دې شلو دېرشو کلونو کې چې کوم روابط دوی لري، آیا طالبان به د هیوادونو سره روابطو ته ترجیح ورکړي هغه اړیکې چې دوی د خپلو همکارانو سره یا د ترهګرو ډلو سره په تیرو کلونو کې درلودلې؟ یعنی دا داسې یو حالت دی چې یو انتخاب باید وسي، یا د دنیا سره روابط یا د دې ډلو سره اړیکې. دغه بالانس به څنګه طالبان وساتي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم مونږ په داسې وخت کې مخته ثابته شوې ده چې هیوادونه همیشه ډیپلوماسي کوي. دوی د خپل اهداف لپاره، بل خصوص هغه ملي اهداف چې د هر هیواد دی، دغه لپاره هڅه کوي. نو د ما په نظر طالبان به ډیر کوشش وکړي چې نړۍ ته وښيي چې دوی د ترهګرو پر ضد باندې هغه ترهګر چې نړیوالې نه غواړي او پر ضد اقدامات کوي. طالبان به وښيي چې دوی عین څیر دوی پر ضد اقدامات کوي او کوشش کوي چې دوی د منځه ویشي. ولې زه مطمئنه یم چې هغه مذهبي اړیکې هغه پخوانۍ اړیکې چې د دوی د جنگ او د جګړې په وخت کې د دوو ډلو سره وي زه فکر نه کوم چې دوی دغه سل په سلو کې د منځه ویشي. ممکن په ډیپلوماتیک سطح دوی بعض هغه اقدامات چې ظاهرا خلکو ته وښيي چې د دغه ډلو پر ضد مونږ د فعالیت کوو او دوی به یو څیر عملیات هم وښيي نړیوالو ته چې دا د مونږ د دغه ډلو پر ضد عملیات کړي دي، دوی نیولي دي، دوی بندیان کړي دي، دوی وژلي دي. ولې زه مطمئن یم چې هغه اسلام پالي دړي چې په افغانستان کې د نیورند پرخیا غوړ او دا غوړې دي دوی اړیکې به ورسره د پردې شاته ډېرې ښې وي.
تشکر یک جان آقای امیدی از وقتتان.
جان صاحب مننه.
خیر باشید. سلام علیکم.
با تمام امراض سرطانی یک مصرف اضافی می آید. خوشبختانه ما که مقایسه کردیم نسبت به کشورهای مساعی اینجا مصارفش خیلی کم هستند.
زموږ کمرې ته ځان خیي چې ګوندې د کورنۍ کوم غړی یې پر تلویزیون وویني او پوښتنې ته راشي.
په کوم عمر کې د یوې جلۍ د پاره د میندوارۍ مناسب وخت ګڼل کیږي؟
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
به هم خراغلاست. د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي چې یو شمیر ښځې د خپلو حقونو غوښتلو له کبله بندیانې شوي دي، سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې ښځو ته د شریعت په رڼا کې حقونه ورکړي دي. خو یو شمیر نارینه وایي د انجونو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه او د ښځو په کار کولو محدودیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له کبله نارینه هم سخت اندېښمن دي. یو شمېر کسانو د امریکا غ اکثره په خبرو کې ویلي دا چې لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي او تنځي او ښځې په بشپړه توګه د کار کولو اجازه نه لري سخت اندېښمن دي.
زنان قوت بازو او توانایي ما هستند، چی در اجتماع چی در خانواده. ما بدون وجود زنان هیچ جای پیشرفت کردن نمیتونیم. پس زنان هم حق دارن که باید تحصیل بکنن، کار بکنن، حق انتخاب داشته باشن. اما حقوقی که ما داریم زنان باید داشته باشن. اینکه زنان در افغانستان از حقوق اساسیشان مانند تحصیل، کار، آموزش یا پرورش، حق انتخاب محروم هستن، نه تنها باعث عقب ماندگی جامعه را نشان میده بلکه ضرر برای پیشرفت اجتماع و اقتصاد کشور داره.
لاتیرو دریو کلن رئیس په افغانستان کې دننه او بهر خزو د خپل حقونو لپاره مبارزه کړي. خو یو شمیر نارینه وایي سره له دې چې دوی هم په دې برخه کې تری واندازي برخه اخیستي خو زیات کار ته اړتیا ده.
زه د یو نارینه په توګه زه په دې باندې اعتراف کوم چې څومره چې زموږ مسؤلیت دی، څومره چې باید موږ پورته کړو او څومره چې موږ په دې عقیده هم یو چې دا پریکړه غلطی دي او د حقونو تر پښو لاندې شي دي. متاسفانه هغه رقم سره موږ خپل غږ نه دی پورته کړی او خپل مسؤلیت هم نه دی ترسره کړی.
د جن د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې یو شمېر مېرمنې د خپلو حقونو ترلاسه کولو له کبله د طالبان له خوا نیول شوې دي.
متاسفانه موږ تر دوو لسیزو وروسته په لومړي ځل ګورو چې موږ په ښځینه برخه کې سیاسي بندیان لرو. یعنی هغه ښځو چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی دی یا مسلمت امیز غونډې کړي دي، مسلمت امیز اعتراضونه کړي دي، دا هم په ډېر شدت سره ځپل شوي دي، بندیانې شوي دي، د کورنۍ غړي تهدید شوي دي، یعنی د مختلفو طریقونو دوی تهدید شوي دي.
طالبانو په رسمي توګه د نه منلي چې دوی په زندانونو کې ښځې هم د سیاسي بندیانو په توګه ساتلې دي.
هر څه هر خاڅوک چې د دوی په وړاندې غږ پورته کوي او د دوی د فکر مخالف وي یا یو ځنی او یا هم سندونو ته چوي
په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوري سرپرست نصیر احمد فائق د امریکا غږ ته ویلي چې دوی په نړیواله کچه د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړی دی
موږ د سازمان ملل متحد چې تا اندازې کې توان ما بوده او تلاش کردیم همیشه صدای زنای افغانستان صدای صدایشان محرومیتایشان برای کشورها برملا بسازیم شریک بسازیم جلساتی را برگزار کردیم اعلامیه های را صادر کردیم بیانیات را ایراد کردیم تلاش ما در چارچوب دیپلماسی ادامه خواهد داشت هم برای تحقق حقوق حقی زنان افغانستان و هم برای تغییر وضعیت در افغانستان
سرالدی چې طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې خزو ته د شریعت پرانا کې حقونه ورکړي دي خو ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د خزو اونجونو پر وړاندې د تاوتریخوال د پایترسیدل لپاره دی چټک ګامونه واخلي وحید فیضی د امریکا غږ
حکومت های چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو افغانستان را به دلیل نقض حقوق زنان به محکمه بین المللی جرایم یا ICC ارجاع دادند. این کشورها از سرانوال این محکمه خواستند تا به گفته این کشورها جرایم علیه زنان و دختران در افغانستان را در چارچوب تحقیقات درباره وضعیت افغانستان با ویژه پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 بررسی کند. هدف از ارجای این است که تا مشخص شود که افراد خاصی به دلیل ارتکاب این جرایم علیه زنان در افغانستان تحت پایگرد قرار بگیرند یا خیر. برای بحث بیشتر با محترمه نظیفه جلالی عضو کمیته مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و فعال حقوق زنان صحبت میکنیم که از ناروی از طریق اسکایپ با ما هم راستن.
آقای جلالی پروگرام تا بخیر اغلاست.
دیره معنی سلامون تست و سلام به شما فرخنده جان.
علیکم سلام. خوش آمدین با برنامه. خانم جلالی نخست میخوایم نظر شما را در باره اقدام این شش کشور بدانیم که آیا میتونن در تغییر وضعیت زنان در افغانستان مؤثر واقع شوند و ای که آیا طالبان در برابر فیصله احتمالی این محکمه تمکین خواهند کرد؟
بسیار زیاد تشکر. اینجا دو مسئله اساسی است که ما میتونیم رویش بحث بکنیم. اولی که نقش هیچ کشوری بدون نتیجه نیست. اگر اینا واقعا بخواین لابی بکنن، لابی هایشان حتما نتیجه میده و بدون شک جای خود خواهد گرفت. ولی بحث اصلی ای است که آیا طالبان میپذیرن، چون بعضی کشورهای دیگه هنوز هم میخواین که طالبان در این وضعیت باشن، خصوصا کشورهای قدرتمند که هیچ وقت میکانیزم و پالیسی هایشان در مقابل افغانستان در این 3 سال گذشته تغییر نکرده و این خودش نشان دهنده ای است که امی 6 کشور در یک خو ایجاد و یا لابیگری به خاطر حقوق زنان افغانستان است، ولی از یک طرف دیگه بسیست که آیا این کشورها میخواین که امرای طالب وارد تعامل شوند؟ اگر بله طالب را میخواین پس بدون شک این کارش را نتیجه نمیده، ولی اگر اساسا بخواین که به خاطر محاکمه شدن طالبان و روی کشورهای قدرتمند لابی های خود را ادامه بدن تا کشورهای قدرتمند را وادار به این بسازن که طالبان را اساسا مشکلات را که اینا ایجاد کردن در داخل افغانستان اونا را حل بکنن، باز بدون شک نتایج مثبت شما خواهیم دید.
آقای جلالی بخندی نړیوال سازمان هم یو ځل بیا په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو په محدودیتونو غبرګون خود له یو دغه فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ښه دا رقم غوښتنه خو په دې تیرو 3 کلونو کې موږ لیدلې دا ورستای مورد اوس د شپږو هیوادونو اقدام دی. فکر کوئ چې د افغانستان د خزو د مشکل په اړه د نړۍ دریځ د نړۍ فکر د نړۍ حتی په شکل چې لازمه ده په شکل روان دي، فکر کوئ چې تر دې هم چاته ګامونه ته په عاجل شکل ضرورت دی؟
زه فکر کوم نړیوال په دغه 3 کلونو کې داسې یو لوبه کړې ده لکه څنګه چې طالبان د افغانستان د میرمنو سره کوي یا د افغانستان د نورو اتباعو سره یا شهروندان چې کوم په افغانستان کې ژوند کوي د هغوی سره یې کوي. طالبان د نننه په افغانستان کې میرمنې په سیستماتیک شکل باندې حذف کړل او نړیوال په نړیوالو پلیټفورمونو کې میرمنې په سیستماتیک شکل باندې معنادار مشارکت ته نه پرېږدي. یو د دوی هغه دعوتونه دي چې کانفرنسو کې خلق دعوته یا برنامه ته خلق غوړی مثلا موږ هم د همدې برنامه غړیو لیکن یو هغه مانادار مشارکت دی چې میرمنې وکولای شي تصمیم ونیسي د طالبانو په وړاندې دغه پالیسيګان باید بدلون ومومي نړیوال د دې توانایي لري لیکن لکه څنګه چې ما همیشه په خپل خبرو کې ویلي دي دغه اقدامات کافی نه دي یعنی دوی کولای شي پر طالبانو باندې لا ډیر واقعي فشارونه راوړي کچیر ته موږ او تاسو وګورو د دوی په سټیټمنټونو کې دایمن دوی ویلي دي چې موږ په طالبانو باندې فشار راوړي لیکن د بلې خوا بیا د طالبانو آزاديانې هر ورځ ډیریږي د نړیوال قوانینو مطابق هغه ډیپلوماټیک فشار چې د هیوادونو څخوایت پر طالبانو باندې وځي سي دوی خپل د مندیت په نظر کې نیول سره هغه فشارونه موږ او تاسو نه وینو طالبان سفر کوي طالبان د سپیشل ریپرزنټیټیوانو سره ویني طالبان مختلف هیوادو د نمائندګانو سره ویني طالبان هر شرایط چې دوی ته حتی په نړیوالو ناستو کې چې خپل طالبان وو وړي د دوی نمائندګان اشتراک وکي هغه په نړیوالو باندې منی نو زه فکر نه کوم هغه اقدامات چې باید شوی وای قانونا اساسا اصولا حقوقا دا مسائل نه دي.
بله خانم جلالی، چند روز قبل هم سازمان عفو بین الملل جامعه جهانی را به سکوت در برابر آنچه در افغانستان اتفاق میفته متهم کرد و گفت که برای بهتر شدن وضعیت زنان در افغانستان باید گام های عملی برداشته شود. با باور شما این گام های عملی مشخصا چی بوده میتونه؟
ببینین فرخنده عزیز، چند مسئله بسیار مهم است. ابتدایی که بالای طالبان قسمی گفتم شاید این مسائل بسیار تکراری باشه ولی متاسفانه اینمی راه حل است. اگر ما واقع گرایانه ببینیم و منطقی و عملی ببینیم اینمی راه حل است و اگر خود در کوچی حسن چپ بزنیم مثل که سازمان ملل متحد یا جامعه جهانی زده او بحثش علایده است. ولی بالای طالبان فشارها اضافه شوه، اینا به میز گفتگو کشانده شون، اگر از طریق جنگ پیش نمیرن. تاکید ما زنای افغانستان هم تنهایی نیست که جنگ رای حل است. بله البته شورای امنیت بحثای خود داره که اونا مثلا چی وقت میتونن در مقابل افغانستان اقدامات خود داشته باشن، نظامیگری چی وقت میتونن تقویت بکنن و یا هم آی سی سی و آی سی جی مسائل طالبان چه قسم میتونن پیگیری بکنن، کدام کشورها میتونن از طالبان رسما شکایت بکنن به خاطر نسل کشی، به خاطر چیزی که در افغانستان جریان داره، به خاطر نقض حقوق بشر. وی یک بس علایده است. ما جدا از این بس میخوایم که جامعه جهانی اگر بخواین بالای طالبان مثلا فشارهای مالی را وضع بکنن. فشار مالی البته اینجا یک مسئله است که همیشه دوستای ما فکر میکنن که از فشار مالی بس ما ایست که کمکهای بشر دوستانه به افغانستان نره. نه خیر، قطعا ما نمیخوایم. ما با مسائل اقتصادی هموطنهای خود فکر میکنیم ولی لاقل یک میکانیزم نظارت و ارزیابی که طالب اینمو پیسر در جیب خود نزنه، اما مواد به خود نبره. ما بارها قسمی که ما در افغانستان کار میکنم بارها در رسانه های مسئله را گفتیم که طالبان علنا لست را بر سازمان های بشردوستانه توزیع میکنن که به فلانه فلانه گروه هایی که در حکومت گذشته کار کردن شما مواد توزیع نکنید. پس چه قسم کمک بشردوستانه دوستانه است؟ کمک بشر دوستانه به تمام افغانهای باید باشه که در افغانستان زندگی میکنن. این یک مسئله. بحث دوم همی است که مسئله اکاونتیبیلیتی یا پاسخگویی، این میکانیزم چرا از طرف سازمان ملل متحد ساده گرفته شده؟ چرا کدام اقدام درست نشده؟ چرا یک لابی قوی بر صورت نگرفته؟
کور ودان غلی جلالی، ډیر زیات مننه کوم. بس مو خوګ دی عمله بعد مرګه د پروګرام وخت کم دی. لتاس ډیر مننه کوم چې په دې بس کې موږ سره برخه واخیسته.
یک جان سپاس از وختتان.
د دې څخه خبرونه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو لتاس ډیر مننه. زموږ پروګرام هم دلته پاتره سیږي. تر بیا دلته
شب روزتان بخیر.